مېباس ته ستړی مشي قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو اوري او په تخنیکی چارو کې را سره حمید رکین همکاري کوي. اوري چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون د دریو کسانو د وستل کېدو په اړه د حکومت او د غراز د دې کمیسیون د غړو ترمنځ پر یو بل باندې انتقادونه شوي دي. او د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان لپاره د دوی پالیسي د دې ادارې تر ټولو ستره اشتباه وه. خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې قسیم سولم له وړاندې کوي.
سلامونه او شېچاري په سر کې پام وکړئ چې مهمو سر ټکو ته. جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر لپاره نستل کېدو سره موافق لري. ټاکل شوی چې د سرپل ولایت د انګوټ د نفتو د کان د استخراج چارې راتلونکي لمریز کال پیل سي. او د عرب لیگ څارونکي ډلې چې پرون د سوری هومس ښار ته ولاړه وایي چې ښه همکاري ورسره سوې ده. بشپړ خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی پرون له یو شمېر کویټي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر له پرانستل کېدو سره موافقه لري. ولسمشر دا منلی چې حکومت په سعودي عربستان یا ترکیه کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پرانستل کېدو ته ترجیح ورکوله. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو له دفتر خبرې سوي اعلامیه وایي چې د افغانستان حکومت د سولې د تامین لپاره په هڅو کې جدي دی او غواړي چې ژر تر ژره له مخالفینو سره د خبرو زمینه برابر شي. جمهور رئیس کرزی ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به ګډوډي رامنځته نه سي. د ټینګار کړی چې ناټو تړون باید د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ښه روزنه او تجهیز کې مرسته وکړي او پرمختللې وسلې ورکړي. ټاکل شوی چې د سرپل ولایت د انګوټ د نفتو د کان د استخراج چارې راتلونکي لمریز کال پیل سي. د قانون وزیر وحیدالله شهرني په دې اړه پرون په سرپل کې وویل چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د دې کان له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه شي چې د پوهنې او روغتیا په برخو کې به ولګول سي. د بغلان پولیس وایي چې یو 15 کلن نجلۍ ژغورلې ده چې له تیرو 5 میاشتو راهیسې په یو زیرخانه کې بندي وه. ناوړه کارونه ته اړ کړای سوې وه او وهلو ټکول سوې وه. پولیسو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د انجلۍ سهرګل نومیږي او خپل خاوند یې په زیرخانه کې بندي کړی و. د بغلان د پولیسو یو مامور فضل رحمان فرانس پرس ته ویلي چې د سهرګل لاس مات دی او روغتون ته رسول سوی ده. د سهرګل مور او پلار پولیسو ته د هغې د لادرکۍ خبر ورکړی و. په پیښه کې د لاس درلودو په تور 3 ښځې هم نیول سوي دي. فرانس پرس اژانس وایي چې سهرګل 1 میاشتې مخکې په بدخشان کې واده سوی وه او بیا بغلان ته راوستل سوی وه. دا کورنی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه هم تر څو شیبو وروسته واوري. د عرب لیگ څارونکي ډله چې پرون د سوریې هومس ښار ته ولاړه وایي چې ښه همکاري ورسره سوې ده. هومس په سوریې کې د بشر الاسد د رژیم په ضد د اعتراضونو له عمده مرکزونو دی. د عرب لیگ 50 کسیزې ډلې ویلي چې د هومس له والي سره یې کتلي دي. دوی له ناکرارو سیمو د پوځیانو د وتلو په شمول د جمهور رئیس بشر الاسد او عرب لیگ ترمنځ د موافقې د موادو د عمل کېدو څارنه کوي. له بل پلوه په هومس کې د رژیم مخالفینو د سه‌شنبې په ورځ د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. د اعتراض کوونکو د سترو ډلو لخوا د دې غوښتنو ویډیوګانې پر انټرنیټ هم خپرې سوې دي. لږ تر لږه 10,000 اسرائیلیانو پرون په هغه مظاهره کې ګډون وکړ چې هدف یې د ښځو په وړاندې د تبعیض او مذهبي تعصب غندل وه. د جمعې په ورځ د اسرائیل ټلویزیون یوه کوچنۍ نجلۍ ښکاره کړه چې سخت دریځو یعنې اولترا ارتودوکس مذهبي کسانو په دې خاطر چې ظاهراً یې مناسب کالي نه واغوستي سپکاوی ورته کړی و. دا پیښه د بیت المقدس په جنوب لویدیځ کې د بیت الشمس په سیمه کې چې زیات شمېر اوسېدونکي یې سخت دریځي مذهبي خلک دي سوې وه. د سه‌شنبې د ورځې مظاهره هم په بیت الشمس کې رابلل سوې. د اسرائیل ولسمشر شمن پرس د مظاهرې ګډون کوونکو ته په دې اړه وویل:
ان لایش ات اسخوت لایم ال یلدا
دی. وایي هیڅوک د حق نه لري چې نجونې تهدید کړي. دا کسان د دې خاورې حاکمان نه دي. موږ ټول د دې خاورې اوسېدونکي او هیڅ ډله د یوې سیمې د کنټرول پرېکړه نه سي کولی. د اسرائیلو د جمهور ریاست مقام تر ډېره حده سمبولیک اړخ لري او ولسمشر هڅه کوي چې سیاسي دریز غوره نه کړي. فلسطینی ډاکټران وایي چې پر غزه د اسرائیلو په پرونی هوایي حمله کې یو تن وژل شوی او یو بل زخمی دی. ډاکټران ویلي چې وژل شوی 22 کلن سړی د حمله په وخت کې د جبالیه په نوم د مهاجرینو په یو کمپ کې په ریکشا کې سپور و. د اسرائیل راجو ویلی چې دا سړی د اسلامي جهاد د ډلې غړی و او په سیمه کې په وروستیو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. خو د اسلامي جهاد د وسلوالې څانګې مسؤلینو ویلي چې د دوی هیڅ کوم غړی نه دی ویشتل سوی. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال پرون خبرداری ورکړ چې کچیر بهرنیان د تهران د تیلو پر صادراتو بندیز ولګوي نو د فارس په خلیج کې به د هرمز تنګې له لارې د تیلو جریان ودروي. د ایران رسمي دولتي اژانس ایرنا د محمد رضا رحیمي له قوله راپور ورکوي چې وایي د بندیزونو په صورت کې به د هرمز له لارې یو څک تیلو ته هم د تیرولو اجازه ورنه کړي. د امریکا د انرژۍ د ادارې د راپور له مخې یوازې په 2009 کال کې د نړۍ یو په درېیمه تیل او نفت له دې سمندري لارې انتقال سوي دي. امریکایي سمندري جنگي کښتۍ هم د دې سیمې د امنیت لپاره ځای پر ځای دي. او روسي خبر هم دا چې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف پرون د کرملین یو لوړ پوړی چارواکی د حکومتي چارو د عصري کولو لپاره د صدراعظم مرستیال مقرر کړ. ولادیسلاف سورکوف د روسیې د موجود سیاسي سیستم چې تر جدي کنټرول لاندې دی د طرحې جوړولو په خاطر ستایل سوی. د روسیې جمهور رئیس وویل چې ښاغلی سورکوف به د روسیې د اقتصادي سیستم د عصري کولو د پلان مسؤول وي. د روسیې یو شمیر لیبرال ګوندونه پر ولادیسلاف سورکوف د رژیم د مخالفو ډلو د ځپلو تور لګوي. تر دې دمه مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. په پاتې خبرونه کې محمد تیا غواړم.
تاسو ازادي راډیو اورئ. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان لپاره د دوی پالیسي د دې ادارې تر ټولو ستره اشتباه وه. په دې اړه درته رپورټ لرم. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څو تنو کمشترانو او کارکونکو د لری کېدو پر موضوع د نړیوالو اژانسونو رپورټ اوري. د غراس د قندهار ولایت ته د افغانستان د کابینې یو شمیر وزیرانو او مقاماتو پرون سفر کړی او خو دغلته د قندهار د خلکو د استازو له سختو انتقادونو سره مخ شوي.
تورن صاحب اسماعیل خان تا تاریخی دشمنی درا سره کړی، ظلم درا سره کړی دی، نسل درا برباد کړی دی. فلیاز د خدای، فلیاز د قرآن.
د نړۍ چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې وسلواله د پاکستان د مرکزی استخباراتو یو عالی رتبه افسر تیره شپه په ډزو وشلې ده. د غراس پروسیه کې له پارلماني انتخاباتو وروسته د پورته شوي سیاسي جنجال او دغلته د روانو مظاهرو په اړه هم مطلب اوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې د نادری ورسولې د امنیتي وضعیت خبرې گئی او ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام هم لرو.
مدا سلور نیم میاشت کېږي تقریبا موږ یې 2000 هندي کالدار را کړي دي. نور نو موږ د 6000 پیسې مو سره رسېدلي دي او نیم موږ ته پیسې را کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په لویو خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 چپه د سهار لونه د مخام تر وو پورې اوریدل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د افغانستان لپاره د دوی پالیسي د دې ادارې تر ټولو ستره تیروتنه وه. په دې ارتباط د کابل لپاره د یو ان ایچ سی آر د استازي خبرې د اسوشیټډ پریس اژانس خبرې کړې دي چې جزئیات یې له فرشتي جلال سیز خبرو.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې د افغانستان د نفوس تقریبا څلورمه برخه هغه مهاجرین دي چې له پاکستان او ایران څخه بیرته ستانه شوي دي. په دوی کې زیاتره یا بیکوره دي او یا هم په خرابو کې تر پالونو لاندې اوسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې استازي پیټر نیکولاس وایي چې نړیواله ټولنه بیرته ستنېدونکو افغانانو ته د دې زمینې په برابرولو کې ناکامه شوې چې د ژوند کولو لپاره عواید پیدا کړي. ښاغلی نیکولاس د هغې کړنلارې په اړه چې د ادارې له 2002 کال راهیسې د افغان مهاجرینو د ستنولو لپاره عملي کوي ویلي، موږ اشتباه کړې ده او دا د یون ایچ سی آر تر ټولو ستره اشتباه وه. موږ فکر کوو چې که چیرې له بیا ستنېدونکو خلکو سره بشري مرستې وکړو دا به د کوچنیو پراختیايي پروژو لپاره لاره خلاصه کړي. خو د دې چارواکي په وینا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د عملیاتو له پیل لس کاله وروسته چې څه باندې 5.5 میلیونه افغانان بیرته ستانه سوي دي، اوس د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره د داسې لارو په اړه فکر کوي چې ستنېدونکو ته د دوامدار معیشت امکانات برابر کړي. ټاکل شوی چې په اپریل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره د افغان کډوالو د بیرته ستنولو پر نوې اوږدمهالې ستراتیژۍ د غور لپاره یو کنفرانس جوړ کړي. په دې کنفرانس کې به د ایران او پاکستان استازي هم ګډون ولري. د افغانستان لپاره د دې ادارې استازي پیټر نیکولاس دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ د کابل څخه د باندې په یو شمېر بیرته ستنوسویو کورنیو د غنمو، کمپلو، ترپالونو، زغالو او کالو د ویشلو په وخت کړي دي. د ویلي موږ باید هغو خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستنېږي کارونه پیدا کړو، که چیرې یوه کلي ته 15 سړکونه جوړ سي، یوه بزګر ته یې دا ګټه رسیږي چې په اسانۍ به خپل محصولات د خرڅلاو لپاره مارکیټ ته وړي. خو له تازه ستانه سوي مهاجر سره مرسته نه کوي، ځکه هغه په مارکیټ کې د خرڅلاو لپاره هیڅ نه لري. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د اداره به سږ ژمی له څه باندې 4000 بیرته ستنوسویو کورنیو سره د ابتدایي ضروري موادو مرستې وکړي. د اسوسییټډ پرس اژانس په حواله د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره UNHCR هرې کورنۍ ته د ستنېدو په وخت $500,000 مرسته کوي. دا پیسې د لارې د کرایې او په افغانستان کې په لومړیو میاشتو کې د ژوند لپاره ورکول کېږي. خو د محمد طاهر په نوم یوه دوکاندار چې د بیرته ستنوسویو افغانانو له ډلې د اسوسییټډ پرس ته ویلي، له هغو پیسو چې یونیسیار یې ورکوي هیڅ هم نه جوړیږي. د ویلي زه خپل وطن ته په ستنېدو خوشاله یم، خو زما په کورنۍ کې شل تنه یو ځای دي او له مجبوریته په داسې ځای کې اوسو چې نه برق لري او نه هم د څښاک لپاره پاکې اوبه لري. ویل کېږي چې څه باندې 6500 افغانان روان میلادي کال کې خپل وطن ته ستانه سوي دي او 3 میلیونه افغانان چې له یونیسیار سره سبتي لا هم مهاجر دي. په افغانستان کې د امنیت خرابوالی، د کارونو او د سرپنا نشتوالی د بیرته ستنېدونکو لپاره تر ټولو سترې مسئلې بلل کېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې استازي ویلي، زیات هغه افغانان چې بیرته ستانه سوي په ټولنه کې سم نه دي ځای پر ځای سوي او دا هغه تراژیدي ده چې تر اوسه پورې سترګې پرې پټې سوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تیرونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون څو تنه کمشنران او کارکونکو له دندو ګوښه شول او د دې کمیسون ویان نادر نادری ازادي راډیو ته ویل چې جمهور رئیس حامد کرزی د او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون دوه نور کارکونکو له دندو ګوښه کړی دي. دا ولسمشر کرزی ویان روسته بیا ویل چې دا کسان جمهور رئیس له دندو نه دي لري کړی، بلکې د کارکولو قراردادونه نه دي تمدید شوی. پیتریشیا ګوسمن چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او جنگي جرمونو پر ریپورت کار کړی، انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون رسپانې ته ویلي چې په بشري حقوقو باندې د کابل پټه حمله په نامه باندې نوموړي یو مضمون لیکلی دی چې مهم برخي له جاناقا الکوز څخه ورو.
په افغانستان کې په بشري حقوقو باندې د دغه پټې حمله له وجې لارې بیل شوې. تیرونه په افغانستان باندې د شوروي ځواکونو د يرغل دوه دیرشمه کلیزه وه، خو جمهور رئیس کرزی د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون چې په هیواد کې یوازینی خورګان دی او په حکومت باندې ښکاره انتقادونه کوي يرغل وکړ. د جمهور رئیس کرزی په دې عمل سره نه یوازې د یو انتقاد کوونکي خوله چپ شوه، بلکې د تیرو وختونو جنایتونه او حقایق هم تر خاورو لاندې شول. پیتریشیا ګوسمن لیکي نادر نادری او احمد فهیم حکیم ځکه دندې له لاسه ورکړې چې دوی د جمهور رئیس کرزی د حکومت لپاره په تیرو کلونو کې د سترګو اغزي ول. دواړو دغو کسانو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او انتخاباتي درغلیو پر ضد نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي. دوی په داسې وخت کې له کاره ګوښه کړای شول چې په لویدیځ کې خلک د کرسمس او نوي کال په رخصتیو دي او دا عمل د یوې بدې او شومې ارادې ښکارندوی دی. له تیرو څو کلونو راهیسې نادر نادری هڅه کوله چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو د یرغل له وخته د جنګي جرمونو او جنایتونو یو راپور برابر کړي. دا راپور بشپړېدو ته نږدې شوی او ټاکل شوی و چې په نږدې راتلونکي کې خپور شي. د ورځپاڼې په باور جمهور رئیس کرزی د یادو کسانو په لرې کولو سره غواړي دا راپور له خپرېدو مخکې یو څه نرم شي. ګوسمن په مقاله کې لیکي په افغانستان کې د تیر وخت او جرمونو په اړه خبرې کول د افغان حکومت او د هغه د متحدانو لپاره مروج او معمولی کار نه دی. د جمهور رئیس کرزی په کابینه کې د هغه مرستیالان مارشال محمد قسیم فهیم او کریم خلیلی هم شامل دي او دواړه کسان د نړیوالو بشري حقوقو په راپورونو کې په جنگي جرمونو تورن شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د بشري حقوقو د خبرېدونکو راپور په اړه ورخطا ده او داسې اندېښنې ورسره پیدا شوې چې په راپور کې به په 1990 لسیزه کې د طالبانو لخوا له شوو جنایتونو پرده پورته شي او له دغې ډلې سره د امریکا د سولې خبرو او مذاکرو ته به زیان ورسوي. ګوسمان وای یو امریکایي چارواکي ورته ویلي د دغه راپور د خپرېدو لپاره وخت مناسب نه دی. امریکایان بیریږي چې دوی له افغانستان څخه د وتلو لپاره د معاملې هلې ځلې کوي او دا راپور به په دوی باندې یو سخت ګزار وي. ګوسمان د وړاندیز په ډول لیکي واشنگتن باید د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکه کمیسیون څخه د ایستل شوو کسانو پر ځای د داسې کسانو په ټاکلو ټینګار وکړي چې د بشري حقوقو د څارنې قوي سابقه ولري او متحده ایالات باید د هغه راپور د خپرېدو هرکلی وکړي چې د تیر وخت په حقایقو رڼا اچوي. د امریکا د بشري حقوقو د ستر مدافع مارتین لوتر کینګ خبرې ته په کتنې د افغانستان لپاره دا مهال ستره تراژیدي او غمیزه د هغو کسانو چوپتیا ده چې د حقایقو د بیان په اړه څه نه وایي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د قندار سلګونو قومي مشرانو د ولسي جرګې غړو او دولتي چارواکو په یو غونډه کې د افغانستان د کابینې پر یو شمېر وزیرانو له دې عمله سخت انتقادونه وکړه چې د دې ولایت د خلکو او دولتي ادارو ستونزو ته پاملرنه نه کوي. دغه ولایت ته ورغلیو یو شمېر وزیرانو هم ومنل چې د کندهار د خلکو حق یې نورو ته ورکړی دی. محمد صادق رښتینی پی رپورټ لري.
د پوهنې، کرنې او مالداري، کلو او پراختیا، نشي توکو او ټولګټو چارو وزیران، د اوبو او برېښنا د معین په شمول د سه شنبې په ورځ په کندهار کې د دغه ولایت د والي، د ولسي جرګې او ولایتي شورا د غړو او د سلګونو قومي مشرانو د سختو انتقادونو سره مخ شول.
دا سړک تاسو ته یو څه برخوات لاندې ده کنه؟ دا
زه ودا نه کړې ډېر ډېر څه پوهه ماتې بوزم کېدل څه پچیش کې بوزم اورور څه پوي دا څه خو ځما څه یو څه ښه نه وکي
څه شه دې
زه په ټوله نه کې زه یو انجنیر نه ده څه ودا نه
څه هغه خپل ځکه تاسو نن کولای وي
خپل ځکه خو یو انجنیر.
کندهار والی ډاکټر توریالوی صاحب مخامخ ډول وزیرانو ته وویل چې د دې ولایت د خلکو او دولتي ادارو د مسولینو ستونزو ته پاملرنه نه کوي. والی وویل چې د درو کالو راهیسې کندهار ته هیڅ پرمختیایي بودیجه نه ده ورکول شوې تر څو د بیا رغونې په برخه کې ولګوي. د والی په وینا داسې ډېر وزارتونه سته چې مسولینو یې حتی کندهار نه دی لیدلی. نوموړي وویل چې وزارتونه نامنې بهانه کوي او کندهار ته سفر نه کوي.
زما درې کاله د ولایت پرسول اوسمې څلورم کال شروع دی. په دا درې کاله کې یو فل انکشافي بودیجه و کندهار ته عملا نه ده راغلې. د کاغذ پر مخ راسي چې بودیجه د فرانکي سکتور لپاره، د بستانکي سکتور لپاره او د هغه د دې لپاره، اما عملا یو فل تر اوسه پورې کندهار ته نه دی راغلی. بیا هم دا خبره به تکرار کړم چې وزیر صاحب تحصیلات علي هم یو د هغو وزیر صاحبانو څخه دی چې کندهار
ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي عبدالرحیم ایوبی یو شمېر وزیران په توپیریز چلند تورن کړل. نوموړي د کندهار د برېښنا ستونزې ته په اشاره وویل چې د لسو کلونو د تیرېدو وروسته هم کندهار برېښنا نه لري.
کله یو وزیر د قومي تاسو پر بنیاد باندې کابینې ته راځي او هغه قدرتي د کندهار د خلکو سره میډیا دې نوټ کې نشر دی چې زه جناب تورن صاحب اسماعیل خان ته وایم چې اوه کاله کېږي د افغانستان په کابینه کې وزیر دی او ستا ګزارش او ستا کارګردګي د افغانستان خلکو، د کندهار خلکو ولیدلې. تاریخي دښمنۍ دې راسره کړې دي، تاریخي دښمنۍ دې راسره کړې، ظلم دې راسره کړې دي، نسل دې را برباد کړې دي، وطن دې را برباد کړې دي، قوم ولس را برباد کړې دي. په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن.
غونډې ته په وینا کې یو شمېر وزیرانو هم ومنل چې د کندهار حق یې نورو ته ورکړي. د پوهنې وزیر فاروق وردګ وویل چې د نامنې له وجې د کندهار د خلکو حق نه دی ورکول شوی.
درې کاله مې ستا حق په نورو ولایتو خوړلی چې دلته مکتب نه و، که به زما بس و نورو ولایتو ته مې ورکړی، که به زما کتاب و نورو ولایتو ته مې ورکړی، ستا سهه مې نه و ته ورکړی چون مکتب دې بند و. نن دې چې مکتب خلاص شه زه تاته محدودیت نه لرم.
کندهار چې د هیواد د لویو او مهمو ولایتونو څخه دی، وروستۍ جنګ جګړې د دې لامل شوي چې مرکزي حکومت دغه ولایت ته بیا رغونې، روغتیا، پوهنې او په نورو برخو کې لپامه وغورځوي.
وامریدل چې د افغان دولت یو شمیر وزیران پرون کندهار ته تللي، خو دغلته د کندهار خلکو او چارواکو پر هغوی په دې خاطر انتخابونه وکړه چې د هغوی په وینا د کندهار بیا رغونې او دې ولایت ته یې زیاته بودیجه نه ده ورکړې او بیا رغونې ته یې خاصه پاملرنه نه ده کړې. اوس هم له جنقه علي کوزي څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
امریکا چاپ نیوز ویک مجلې په وروستۍ ګڼه کې طالبانو د بایډن د دې خبرې طالبان د امریکا دښمنان نه دي هرکلی کړی تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د مرستیال جو بایډن د تیرې اونۍ لانجمنې مرکې چې وایي طالبان د امریکا دښمنان نه دي یو ځل بیا بحثونه ګرم کړي دي، خو دا ځل د طالبانو یوې ډلې د بایډن د څرګندونو هرکلی کړی دی. مجله لیکي د طالبانو یو شمیر جګپوړو مشرانو ویلي د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال څرګندونې مثبته علامه ده. مجله په سعودي عربستان کې د طالبانو د رژیم د شاه ظافر قاضي حبیب الله فوزي چې دا مهال د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی هم ده خبره راخستې چې وایي د جو بایډن له څرګندونو څخه داسې بریښي چې متحده ایالات بالاخره له لسو کالو جګړې وروسته موږ ته د سپتمبر د 11مې حملو د احساساتو او د انتقام د بحران پر ځای په سړه سینه او آرام اعصاب وګوري. نیوزویک مجله د فوزي د خبرو په دوام کې لیکي موږ او امریکا په طبیعي ډول یو د بل دښمنان نه یو، بلکې موږ د یو بهرني عامل یعنی اسامه ابن لادن له وجې چې افغان هم نو یو د بل دښمنان شوي یو. دا مهال نوموړی نشته او طالبان له القاعده سره لږ او یا هم هیڅ اړیکې نه لري. نیوزویک مجله وړاندې لیکي د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال جو بایډن څرګندونو په امریکا او افغانستان کې غوسې هم راپارولې دي، خو دا چې د طالبانو یو پخوانی جګپوړي چارواکي د دې څرګندونو په وړاندې په نرمۍ او آرامۍ سره ځواب ویلی دا هم ممکن بالاخره په افغانستان کې د سوله ییز حل پر لور یوه مثبته علامه وي. نیویارک ټایمز اوسپاڼې په پاکستان کې د ناتو د نومبر د 15مې او 16مې د سهار د هوایي حملې د څرنګوالي په اړه یوه مقاله لیکلې او په تحلیلي برخه کې راغلي. د امریکا پوځ د دوشنبې په ورځ د دغې حملې په اړه اوږد راپور خپور کړ او پکې ویل شوي پوځي تحقیقاتو ښودلې په افغانستان کې د ناتو د عملیاتو یو مامور په 45 دقیقو کې د ائتلافي ځواکونو جګپوړه قمندان خبر کړ او ورته د پاکستان هغه غوښتنه ورسوله چې ویلې د دوی په یوې سرحدي پوستې باندې ناتو ډزې کوي. ورسپاڼه لیکي د نیمې شپې د دغې حملې له وجې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې نور هم خراب شول. نیویارک ټایمز زیاتوي د امریکا د پوځ راپور د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې د ټولو پوځي عملیاتو په همغږۍ باندې د بیا کتنې په ګډون د نهو بدلونونو وړاندیز کوي. راپور وړاندیز کوي چې د ځواکونو روزنه او همکاري باید زیاته شي، د ماموریتونو له پیل مخکې باید اکتشافي یا څارونکي اقدامات زیات شي او د افغانستان او پاکستان د پولې دواړو غاړو ته د ټولو تاسیساتو په اړه موجود معلومات هم باید زیات شي.
تاسی زمونږ غږ له ازادي راډیو وره وسوالو د پاکستان د مرکزی استخباراتو یو عالی رتبه افسر په ډزو وژل دی. پر نوموړي د برید 13 شپه مخصوصان محل په پیښور کې شوی. پولیس وایي برید کوونکي په تیښته بریالی شوي او دانه د څرګنده چې نوموړی د چا له لورې وژل شوی دی. نور جزئیات له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې اورو.
په پیښور کې د پاکستان د استخباراتي ادارې IB یو تن عالی رتبه افسر 13 شپه د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې ووژل شو. سراج الدین چې په پیښور کې د IB نومې مهم استخباراتي ادارې مرستیال و تیر ماخوستن خپل کور ته نږدې په ډز وژل شوی. د پیښور پولیسو د معلوماتو له مخې نوموړی د ماخوستن تر لمانځه وروسته د کور پر لور روان و چې څو تن وسلوالو پرې برید وکړ او ځای پر ځای یې وواژه. د پیښور د امنیتي چارو مسؤل ADCO سراج احمد خان د نوموړي وژنه تایید کړې، خو په دې پیښه کې د پولیسو د غفلت او لاپرواهۍ دعوې رد کړې. نوموړي د یو تلیفوني تماس په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې IB تر دوی زورور اداره ده او د غړیو د تحفظ مسؤلیت یې پر خپل غاړه ده.
خبره دا ده چې دا خو د خپل سیکیورټي دی، خپل فورس دی کنه، نو IB خو ځان له خپل یو فورس دی، خپل له غړي وسره نو هغه خپل سیکیورټي، هغه د خپل دغه ریسپانسبلټي دی. نه اوس خو پولیس اړم دي کنه هغه انویسټیګیشن کوي.
سراج احمد خان وایي پولیس له پیښې وروسته سیمې ته رسېدلي او د قاتلینو د څرک لګولو هڅې یې پیل کړي، خو زیاته یې کړه چې د تورې شپې د غله معلومول خورا ستونزمن کار دی. د سراج الدین په حق له ویل کېږي چې له دې وړاندې یې څو کاله په قبایلي سیمو کې استخباراتي دندې ترسره کړي او اوس مهال یې د IB د پیښور په مرکزي دفتر کې د قبایلي سیمو د مسؤل په توګه کار کاوه. دیوی پاکستانی رسانه در راپور لمخی نوموړي په قبایلی سیمو کې د سختدری زو وسلوالو ډلو پر ضد یو ځانګړی پروژه پر مخ وړله او مهم رازونه یې له ځانه سره لرل، خو تر اوسه لا چا د هغه د وژنې مسؤلیت نه دی منلی. آی بی د پاکستان په دریګونو استخباراتي ادارو کې تر ایسای او مای وروسته درېمه مهمه اداره ده چې په ټول پاکستان کې فعالیت کوي. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې د مرکزي تحقیقاتي ادارې ایف آی ای مرستیال هم همدې سیمې ته نږدې د ناڅرګندو وسلوالو په یو برید کې وژل شوی و.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې د سرحدي سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې څو ورځې وړاندې ملي اردو نړیوالو ځواکونو په سیمه کې پلټون کې عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د خلکو مالونه لوټ شوي او خلک ځورول شوي دي. دوی له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو غواړي چې باید د شپې لخوا کېدونکي عملیات پای ته ورسي. له سیمې په روح لانوري رپورټ لري.
شونکړې د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ غرنۍ او سرحدي سیمه ده چې د ډیورند په کرخه پرته ده. له پولی اخوا یې د مومندو ایجنسۍ موقعیت لري. د پولی دواړو خواو ته مومند قوم هستوګن دی. د شونکړې اوسیدونکي د کونړ مرکز اسدآباد ته د دې لپاره راغلي وو چې څو دولتي چارواکو ته د ترسره شوو پلټونکو عملیاتو پر اړه خپل شکایتونه ورسوي او د دغه ډول عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړي. د شونکړې قومي مشر کریم خان ویل د ملي اردو کوماندو او نړیوال ځواکونه د دوی کورونو سره نږدې لالوتکو کوشل او کورونو ته ننوتل، سړي ونیول، په کوټو کې واچول او په کورونو کې تلاشي پیل کړه.
ناټو قواوې د شپې راغلي دي، په ملاګورو کې جازونه نه پوس کته کړی دي او هغه چې کم دی په کورونو ته ننوتي د کورونو والي د شپې نیولې دي، وجرو ته اچولې، یو شواروس په کوټو کې بندیان پراته او د زنانه او ملي اردو باندې ځان ګرځېدل وادر د مسلمانۍ لار ده. مړه ځخ د شوې د کورونا پیسې وستلې دي، سری وستلې دي، دورګنی نه وړې دي، ټوپکې شلخه ټوپکې زمنګ نه وړې دي.
بل قومي مشر محمد یوسف ویل د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو سرتیری د دوی سیمو ته ځي، نه د قومي مشر نه پوښتنه کوي، نه له ولسوال او نه هم له نورو مسؤلینو څخه، په خپل سر د کورونو دروازې ماتوي او تلاشي کوي.
د شپې امریکایان راځي، ملي اردو راځي، دروازې ته ټک ټک نشته، بم دی دروازه لوزي د منځه وړي، سړی کور کې یو دی، دوه دی، پنځه دی، هغه نیسي په کوټه کې چي وړي، او مطلب دا شپې ته پنځه شپې ته کسانې غونډ کړي د ټول کلي یوې کوټې ته چوري، څلېرش ګنټې مسلسل په یوه کوټه کې بده شپې ته کسانو باندې تیر کړي دي. راځي ورور او تلاشي کئ د کجې د غوګ نه موالی تختای او څوک راځي ورور صندوق نه 500 روپۍ دی، مسكين غریب خلک دی، داغه صف نور څو وسیله نشته، نو کارسته دی، هغه د جبنه تی وباس وړي او تختای دا موبایل دی، د جبنه اخلي دا وړي.
قومي مشر ګلناب وای دوی پر سرحد پراته دي، کله پر پاکستانی فوزونه مرمۍ راولي او کله هم افغان او نړیوال ځواکونه یې سیمې ته ځي او هلته د خلکو کورونه تلاش کوي او ولس زوروي.
کوټه کې می بندي کی وارس نه نه یو طرف ته کی اوره پاغي کی ګرځي، بکسونه میرا ورته، جامع میرا ورته، چرېز می ساتلې د لیو د ګدل لپاره مال لرمه، په غلې به ما هغه می څنګه چولې، یا غیر نه راولې دي اوره ته کی څه ګناه ده.
دوی له دولت او نړیوال ټولنې وغوښتل چې باید پر اتلونکو کې له دغه ډول عملیاتو او تلاشیو ډډه وکړي، او که چیرته داسې ونه شي نو دوی اړ دي چې ټوپک تلاش کړي او کورونه پرېږدي.
عملیات د شپې بند شي او په دې تاسو ته مونږ خبره کوو چې دا نه یو وروره مونږ مخکې شو جاړو پاتې سرک بندو. چې تا امریکایان د کونړ د سرکانو د شونکړې د علاقې نه خلاص نشي، موږ خپل ځاړه ټوپک تلاش کوو او د امریکایانو سره موږ جهاد کوو، ځکه چې دوی د شپې راځي او زموږ په ملک کې دوی غداري کوي او زموږ ته نقصان رسوي.
پښتو کې نقل دی وایي چې تنګ شي نو په جنگ شي، او چې موږ سره داسې سلوک کیږي نو موږ بیا د حکومت په ضد برا پاتېږو، یا به د شونکړې دره پرېږدو او یا به ټوپک راخلو. وا دې ورېده د شپې عملیات موږ نه منو،
چې موږ د شپې عملیات نه منو، موږ سره ظلم دی، موږ سره زیاتی دی، زموږ بې عزتي ده، نه منو، نه منو. موږ دا برداشت نور نشو کولی، موږ دا برداشت نور نشو کولی، موږ دا دې جړاو فریاد له دلته راغلی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل هم وای دوی په شو عملیاتو خفه دي او د خپل ولس ترڅنګ ولاړ دي، هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د خلکو کورونو ته اجازه پرته نه وځي یا د خلکو کورونه لوټ کړي او بی ګناه خلک ونیسي.
نو موږ د ولس سره ولسی داغه پورې به موږ قلار کې نو چې څو پورې د ولس د دې غوښتنو ته مثبت جواب نه ویل شوی، زما رئیس جمهور دم دا خواست دی پدی جړاګانو کار نکیږي دا ولست نور قید کله دی ولست دوس په مول را وسته دی بد د خلک چې هغه بیزتی کړي دا بد محکمه ته راکایږي د باندې عدالت باید فیصله وکړي د ولست باید د غوښتنې ومنل شي دا د شپې عملیات په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي دا ظلم دی ناروا ده دا خو غلا ده چې بکسونه لټوا سره تی وړه جامې تی وړه مارکوړي تی وړه دا خو غلا دی باید غلا ونه شي دی که کوم عمل کوي دا د ولایت سره د شورا سره دا په یو مشوره باندې دا کار وکړي به مشورې چې په خپل سر څو کونړ لراز یو داسې عملیات کوي موږ د خبرې خلاف او جدي خلاف دا غلا دی دا نه ملي اردو دا نه کومانډو
په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب پولي اردو د دوهمې لواء ویاند جګړن شیرین آغا پر ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سرتیری د سرکانو ولسوالۍ د شونکړی سیمې ته د عملیاتو دپاره نه دي تللي او کیدای شي چې یاد عملیات له مرکز کابل څخه راغلو کومندویانو ترسره کړي وي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری اتنیم بجې شوې له قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی پرون له یو شمېر کویټي رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت یې په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر له پرانستل کېدو سره موافقه لري. ټاکل شوی چې د سرپل ولایت د انګوت د نفتو د کان د استخراج چارې راتلونکی لمریز کال پیل شي. آیسف وایي درې تنه سرتیرو یې پرون د افغانستان په جنوب کې په بمي چاودنه کې وژل شوي دي. د یو بل خبر لمخه ایصاف ځواکونه وایي چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د وسلو ډیپوګان او یو اندازه مخدره مواد کشف او ضبط کړي دي. د عرب لیگ څارونکو ډلې چې پرون د سوریې حماس ښار ته ولاړه وایي چې ښه همکاري ورسره شوې ده. په زرهاو اسرائیلیان پرون په هغه مځایرو کې ګډون وکړ چې هدف یې د ښځو په وړاندې د تبعیض او مذهبي تعصب غندل و. فلسطینی ډاکټران وایي چې پر غزې د اسرائیلو په پرونۍ هوایي حمله کې یو تن وژل شوی او یو بل زخمي دی. او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف پرون د کرملین یو لوړ پوړی چارواکی د حکومتي چارو د اصلي کولو لپاره د صدر اعظم مرستیال مقرر کړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې وړاندې په خبرونه کې درته ازادي او اوریدونکو یونس پروګرام هم لرو. د هلمند ولایت د نادری ولسوالۍ په دریمه حوزه کې سلګونو افغان او بهرنیو سرتیرو پوځي عملیات کړي چې هدف یې د نادلي ولسوالۍ په دریمه حوزه کې د امنیت ټینګول بلل شوی دی. د سیمې ته له څو کلونو وروسته د دولتي واکمنۍ له ورتګ سره سم خلک د کوکنارو د کروندو د پرېښودلو ښوونځیو کلینیکونو او امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. د لوچک لوی مانده او ځینو نورو سیمو خلکو د ازادي راډیو خبرې هلته ویلي چې ورځنی ژوند د ډیرو ماینونو له وجې له ګڼو خنډونو سره مخامخ دی. پړی له سیمې د ازادي راډیو خبرې هل رپورټ لري.
کورنی او بهرنی ځواکونه په داسې حال کې د نادلي ولسوالۍ یو شمېر مشهورې سیمې د وسلوالو طالبانو نه نیسي چې څوري وروسته یعنی د امنیت د انتقال په دوهمه دوره کې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. څه باندې زرو افغان او بهرنیو ځواکونو په لوچک لوی مانده او یو دېرش غربي سیمو کې څو ورځې عملیات وکړل. د نادلي ولسوالۍ امنیت کمانډان عمر جان وای درې کاله کیږي چې د نادلي ولسوالۍ دغه سیمه د وسلوالو طالبانو سره وي. عمر جان وویل په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د یو پولیس په شمول درې وسلوال طالبان وژل شوي دي.
په دې عملیاتو کې درې کسه مخالفین تمامین تللي دي او یو زموږ ملي پولیس په اندامین په وایستا شهید شوی. درې کاله کېږي چې دولت ولکه دلته نه وه، یوازې د طالبانو تر تعدید لاندې وه. طالبان د پکښي کې وه، نو دا خلکو ګرد ته تاریاک کرلي دي. نو موږ دا یوه ستونزه لرو چې دا تاریاک له منځه ویسو، نور انشاءالله ستونزه نه دي.
درې کاله وروسته دولتي ځواکونه د لوی ماندلو چک سیمې ته ورځي، غواړي د خلکو امنیت ټینګ کړي، خو له دې سیمې نه ډېر خلک د ناامنۍ او جنګونو له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. پاتې سپین ږیري او ځوانان له دولت نه د امنیت، ښوونځي او روغتیایي مرکزونو غوښتنه کوي. د لوچک د کلي سپین ږیري وایي کلونه یې په ناامنیو کې تیر کړي دي، اقتصاد یې له پښو لوېدلی دی. که د کوکنارو کرل شوي کروندې ور پرېږدي خوشحاله به شي.
کلینیک یې، مکتب یې، پلان یې، مسجد یې، دا چې جوړ شي دا موږ ډېر خوشحاله
یو. دا غوښتنه لرو چې بس دا سړکان و مسجد و مکتبونه جوړ شي، دا غوښتنه لرو، بس موږ ډېر خوشحاله.
نو موږ دا غواړو چې موږ ماشومان ته مکتب جوړ کړي، مانا کلینیک راته جوړ شي، مانا دا سې روغتیاي کارونه جوړ شي، مانا برابر شي.
دا غوښتنه لرو چې مکتب، سړکان و دا امنیت راولي په بارا کارونه سانس پدې کې خو د غنسته جنگونه دي، د غړي سړي خلک ګرځي عجزې سړي دي، غړي کورونا بران سوی دی بمبار سوی دی
مکتب چی جور سی بار اور وسی چی نہ سی سوغان چی مکتب جور سی سڑکان جور سی دمبار جور سی فلان سس مجتان جور سی
کته هم دلی ماندول چک رسیم حالت نازک دی د خل ګمرست دولت ارتیاده خو چارواکی د کوکنارو کښنه پرېږدي تنا دلی ورسوال حبیب الله شملانی وای د خلګو امنیت به ملی او محلی پولیس ټینګ کړي کلینیک او شونځي به ورته ورغوي خو په کوکنارو کرلسیوی کروندې نه سپېښدل شملانی ول خلق پنځور ځ وخت لري ک د کوکنارو کرلسیوی کروندې اړه وشه کنه دولت کوکنارو ته اجازه نه ورکوي
نو اوس د خلګو ته موږ راو د خلګو سره ستونزې موږ واروېدلې چې دوی تاریخ کړلې دي دوی تاریخ وښتنه کوي چې سږ کال موږ ته تاریخ پرېږدي خو دا زموږ تر اوس لوړه خبره ده چې موږ به دوی ته تاریخ پاتې دي خو دا مورتول چې 100% به تاریخ تاسو ماته واست هېڅ خبره بل نه سبق شي خو بیا هم یو هفته موږ دوی ته وخت ورکړي چې موږ ته وخت راکړي موږ لوړو مقامات ته ځو وخت مورته ورکړي چې یو هفته تاسو لاړ شئ یو هفته بعد دا کښت وخت تېرېږي بیا دغه نیم وخت تېرېږي خو غنم وکراست
د نادلی ولسوالی په دې سیمه کې ویالی ټمبا پاتې دي خلکو ته درې کاله د نړیوال ټولنې او افغان دولت مرستې نه دي رسیدلې او په کلو کې یوازنی شوونځی هم د جنگونو له امله نړیدلې ده خلک وایي طالبانو دولتي او بهرني ځواکونو ته دومره ډیر ماینونه ایښې دي چې د دوی عادي ژوند یې له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړی دی د کلي یو تن سپینږری اوسیدونکی وایي کروندې او ټولې ونې په بمونو او ماینونو پوښل سوي دي
وطن ټوله د ماینونو ډک دی یو بدګار یو ځکواله خپل دک ته نشي نږدې کېدلې که کروندا د کسړک دی د ستې خپل د پولیسو ته پرستانه وکړي چې څو ماینونه ډک شلې دي نه پر پندل تلای شي بدګار نه پر کروندا کې تلای شي او کته سي بیا د سي ماشي او به د څنګه لګوي و ام یو دا موږ ته ټاکلې دي فرض یې سره لګوم پر ابل سره لګوم نو د ولسوال ساسه مردا غدغه د کچيري پرده بندا تکلیف مور دي بل چاته واسه
د نادلی ولسوالۍ په ناامن سیمو کې عملیات وسول دولتي چارواکو له خلکو غوښتنه وکړه له دولت سره مرسته وکړي خپل اولادونه ملي او محلي پولیسو ته ورکړي د نادلی ولسوالۍ د لوچک لوی مانده او یو ډیر غربي سیمو خلک د کرنې لپاره خپل اولادونه ته ډوډۍ او کالي برابروي هلته شوونځي نسته روغتیاي مرکزونه تړلي دي او مرکز لشکرګاه ته غځېدلې لارې د تیرو جنگونو او ماینونو له امله دومره خرابې سوي دي چې پرې تګ راتګ یا خو نسته او یا هم د ډیرو ستونزو سره کېږي
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده ازادي او اوریدونکي
السلام علیکم ستاسو د خپل پروګرام د ازادي او اوریدونکو د خبرېدو وخت سو زه سالی در فریم په دې پروګرام کې په هین کې د افغان محصلینو ستونزې څېړو هغه محصلین چې د دولتي بورسونو لرې هین ته پز دکو دلی وای چې دغه هیوات بلا بلا ایالتونو ته ورکړل سوي او داسې پانتونونو ته ورکړل سوي چې دوی په ازموینه کې نو ټاکلې دوی په خبره حل ته غنی جدي ستونزې لري او په هین کې د افغان دولت سیاسي دفترونو ته هم مراجعه کړې خو چا یې ژغ نه دی اوریدلې په دې باب د افغان دولت له ځینو چارواکو سره هم خبرې کوو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ترکیې او هند ته یې سږ کال د دولتي بورسونو له لارې 315 تنه د لوړو زده کړو لپاره لیږلې چې دا کار په تیرو څو لسیزو کې بې ساری و خو په هند کې افغان محصلین وایي چې ګڼې ستونزې لري د سید الیاس په نامه اوریدونکي له هند څخه ایمیل کړی او وایي چې د هند په یو لرې پرته ایالت کې درس وایي خو څو میاشتې وسوې او هغه میاشتنی پیسې چې باید د افغان دولت له لوري ورکړل سوي وای نه دي ورکړل سوي او دوی په وار وار په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او نورو ادارو ته خپلې ستونزې رسولې خو چا یې پر ستونزو غور نه دی کړی یو له محصلینو څخه چې تل یې په خپلو ایمیلونو کې د خپلو ستونزو یادونه کړې اقبال شاه دی چې له ده څخه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې جدي ستونزې یې څه دي
پر چارواکو پر رسوي هغه ستونزې چې په هندوستان کښې محصلینو سره لاس او ګرېوان دي ټول زما مختر مد لیکلې بڼه پرتې دي زه به تاسو د هغو څخه یوه یوه یادونه کوم لومړۍ ستونزه چې ده د امنیت ستونزه ده امنیت په کوم ځای کښې چې په هندوستان کښې افغاني محصلینو په کوم ښار کښې د نانډیټ په نوم یادېږي کله چې موږ لومړی هلته لاړو د پولیسو په دفتر کښې مو ځان رجسټروي یا ثبتوي مو هلته په دفتر کښې د ځایي پولیسو لخوا موږ ته وویل شول چې د شپې له اتو بجو څخه وروسته ښار ته مه راوځئ ځکه دا د امنیت له لحاظه دا ځای خوندی نه دی لمړی د امنیت څنګه و چې افغاني محصلینو سره لاس او ګریوان و
دغه د امنیت ستونزه چې تاسو یاد کړله دا یوازې افغان محصلینو ته متوجه وکړه یا ځایي اوسیدونکو ته هم دغه ستونزې متوجه وې
یا ځایي اوسیدونکو ته هم دا ستونزه متوجه وې ځکه د پولیسو کوم چارواکي و دا هغه د خواسته مشته ویل سول لاس دې شهر ته د شپې د اتو بجو څخه وروسته بیا شهر ته مه وځي ځکه دا د امنیت له لحاظه خوندي نه ده
تر اوسه کومه داسې پېښه شوې ده تر اوسه پورې چې په هغې کې تاسو واقعا لیدلي چې هلته نامنې ده
یا داسې پېښه مو په سترګو نه لیدلې خو دې دخوا موږ ته ویل شوي ول چې داسې دغه شته موږ ته اختار اخول شوی ول اتو بجو څخه وروسته بیا شهر ته مه وځي دې دخوا څخه دا موږ ته ویل شوي ول
او هغه ونډه چې د افغان دولت لخوا محصلینو ته چې کومې پیسې ورکول کېږي هغه په منظمه توګه دغه محصلینو ته رسېږي څه مصارف لګښتونه دا مسایل
صالح صاحب زه خپل هلته محصل یم هغه په استایستوب چې زه راغلی یم څلور میاشتې تېرې شوې په دا څلور میاشتې کې 2025 دې کالدارې موږ ته راکول شوي دي حال دا چې هر محصل ته چې کله د کوم خارج هېواد څخه خصوصا د افغانستان لخوا څه کله کوم محصل زه هندوستان ته هلته ځانګړي دفتر د ایسیار لخوا دوی ته اونیم زره هندي کالدارې ورکول کېږي او د درو میاشت تر مخه محصل ته ورکول کېږي موږ ته څلور نیم میاشت کېږي تقریبا موږ ته 2000 هندي کالدارې راکړي دي نور نوم د 6000 پیسې مو سره رسېدلې دي او نیم موږ ته پیسې راکړي دي او حتی یو سمستر چیر شو څلور زره د کتابو پیسې ته نور شهرو کې محصلینو ته ورکول کېږي او پیسې مو سره وسلې راکول شوي
تاسو دغه ستونزې هلته له سفارت سره شریکې کړي دي چې هغوی په دې باب څه وایي
بله بله سفارت هم په جریان کې کړی دي موږ ستونزې ورته ایمیل کړي دي د افغانستان پارلمان په جریان کې وو د کندهار والي صاحب په جریان کې وو ټول موږ د ستونزو په وړاندې بې غوره دي لاس ځینې میاشتې موږ څلور نیم میاشت کېږي چې هلته ناست یو ټول محصلینو پیسې خلاص شوي وي د محصلینو سره پیسې نه دي خپله ګزاره وکړي یو د بل په جېب چلېدل د شیار دفتر هم موږ څه وړاندې بې غوره ناست یو یا هیڅ څوک موږ سره په دې اړه باندې زموږ مشکلات یې نه دي موږ ستونزې نه دي حل کړې
بل دغه ای سی سی آر دفتر چې تاسو یادونه وکړه دا کوم دفتر دی او څه وظیفه لري د محصلینو په برخه کې څه کوي
دا ای سی سی آر په ځانګړي ډول دا خاص دفتر دی چې د هند حکومت لخوا سیمه کې هغه هغه عبادت چې جمزفلي کله ټول ویدلې هغه ته د برسونو ورکی خصوصا افغانستان ته د دفتر دي چې افغاني محصولین ته برسونو ورکول کېږي دا ځانګړي دفتر دی ششار مرکو
بل د دغه محصولینو شمیر څو تر سیږي هغه محصولین چې تاسو سره په دغه شار کې دی یا په نورو شهرونو کې چې تاسو ارتباط ور سره لري شمیر به څومره وي
د کندهار څخه خصوصا د ټول افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه تقریبا تعقل شیرا نه مجمع د تقریبا به زه دا ونه کوم دا یا تنو په شاو خوا کې دي
هل ته خو ځین دغه معاصرین ټولنی هم لري چې د دوی ستونزې اوري او د دوی ستونزې له چارواکو سره شریکي تاسو له دغه ټولونو سره تماس نه نیولای د معاصرینو ټولونو سره خصوصا د افغان معاصرینو ټولونو سره
د ټول ټولونو سره تماس نیولې دي په د فون اپ وشار چې د التم افغاني معاصرین دا هو تماس نیولې دي د هند کې د نور شهرو سره معاصرین دا هو سره تماس نیولې دي او افغانستان پارلمان او د نور چارواکو نشه پاره باندې تر اوسه هیڅ نه کړی نو هغه څه وکړي نشه پاره باندې او موږ ټول موږ تاسو پاره باندې هیڅ څه کولای دا څه دي تاسو د افغانستان د ولا سره شریک کړي د ایسیار سره شریک کړي موږ تاسو سره هیڅ کوم مخلص کولای موږ صرف او صرف کولای چې تاسو وړاندې یو یو مظاهره په شکل او وز چې تاسو سره سره شریک یاسي او موږ تاسو سره هیڅ کوم مخلص کولای
بله تاسو مخکې اډانه وکړه چې دوی اکثر محصلین چې دغه مصارف نه ورکول کېږي په خپل جیبونو مصارف کوي هلته په لیلیه کې ژوند کوي یا هم ځینې اتاقونه نیولې دي دا څومره ممکنه ده یو محصل ته چې افغانستان کې دغه اقتصادي وضع هم د ټولو شنه ده چې هلته وکولی سي خپل زده کړې پر مخ بوزي
صالح صاحب ټولو محصلینو د کور څخه تقریبا هر محصل د دې څخه پیسې وړي وي هغه پیسې هم خلاص شوي وي داسې پیسې نور پیسې نه وي ورسره او حتی زه به داسې یادونه وکړم په دا ښار کې د ویسټرن یونین لا نه وو چې د افغانستان څخه به کوم شاګر پیسې راوصلې د هغه اسانتیا لا موجوده نه وه قام مو هغه پر سلو ډالر باندې شل ډالر ویسټرن یونین یې اخیستلې دا شی یو ځای و چې نه د تحصیل زمينه موجوده نه ده نور مشکلات و د ما سره په نور ستونزې هم دي ګره په دې کې باندې پر کېږي د ټول د خواص څخه امضا شوی دي د فخت شوی دي ټول د خواص څخه
ستاسو غشتنه د دولت څخه څه ده ل اړوند اورګانونو څخه چې هغه په دې برخه کې څو کې او څه کولای شي
صالح صاحب موږ د چارواکو صدا غشتنه لري چې موږ ستونزې حل کړي موږ ستونزې د فایټ کې شي دي پر څو موږ خپل تحصیل دوام ورکو یا موږ له دې ځای څخه تبدیل کې ما یادونه مخکې هم وکړله چې دلته ستونزې پنځه دېرش ستونزې محصل به وړاندې پرتې وې. آیا دا محصل به زده کړه وکړي او که به د خپلې ستونزې حل کړي؟ حتی داسې ځای و چې ځینو شاګردانو ګواښل شوي وو صالح صاحب، ورته ویل شوي وو چې دغه دی چې تاسو به افغانستان د افغانستان یاست. دوی ورته وویل بلې موږ د افغانستان یو، په افغانستان کې د کوم ځای یاست؟ دوی ورته وویل وه چې په کندهار یو. علامه شاه بابا خو دلته د انیفار په جګړه کې یو لاکو څلوېښت زره مرهټیان وژلي، تاسې نن دلته راغلي یاست. په مختلفو ستونزې چېهلته ماشینونو سره لاس او ګرېوان دي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې که دولت نور څه نسي کولی، حداقل تاسې دې له دغه ښاره بل ښار ته بدل کړي. آیا دا یوه حل لاره ده؟
بله بله، نور محصلین هم په نورو ښارو کې وه، هغو د هر ستونزه یې حل وه، هر څه پر وخت ورته رسېدل، ښه امتیازات یې وه، د هند حکومت لخوا ورکول کېدل، ټولې ستونزې یې حل وې. خو دغه ځای ته چې موږ ورکول شوي یو، دا لومړی ځل چې افغانان هلته ځي، هلته افغانان دي لومړی ځل لپاره موږ هلته وو چې ولاړو، مخکې نه د افغان تللي وو او نه وو. او صالح صاحب موږ چې کله دلته امتحان ورکړي، دوی موږ ته داسې یو دغه یو لیست راکړي. په دې لیست کښې د هندوستان د پوهنتونو نومونه وه، تقریبا یو سل اتیا پوهنتونونه وه زما سره موجود دی. هغه کښې ما وکتل په د یو سل اتیا پوهنتونونو کښې دغه پوهنتون نوم ګر سره ولنه چې موږ دغه ځای جوړ کړي یو. دغو محصلینو ټول وویل چې موږ دا ځای هېڅ انتخاب کړی نه و چې دا ځای ته موږ جوړ کړي یو، او نه دغه پوهنتون په دا لیست کښې شته چې موږ دلته موږ یې دلته استولي یو.
دغه پوهنتون کوم ایالت کښې پروت دی او دغه ښار څه نومېږي ته که مشخص توګه راته ووایاست؟
دا پوهنتون د مهاراشترا په ایالت کښې دی، بمبئی ښار ته تقریبا د شپږ سوه کیلومتري کښې پروت دی د بمبئی ښار څخه.
د هند په مهاراشترا ایالت کې د یو پوهنتون محصل اقبال شاو چې په دغه ښار کې د افغان محصلینو پر ستونزو راسره خبرې کولې. دوی وویل چې نږدې پنځه میاشتې کېږي چې دوی ته ټاکل سوي میاشتنۍ پیسې نه دي ورکړل سوي، او د دې تر څنګ تر دېرشو زیاتې نورې جدي ستونزې هم لري چې دوی دغه ستونزې لیست کړې، او له چارواکو یې ګیله وکړه چې د دوی د ستونزو حل ته یې پاملرنه نه ده کړې. په همدې اړه مې په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت ته زنګ ووهه چې څوک د خبرو لپاره پیدا کړم او د افغان محصلینو ستونزې ورسره شریک کړم. خو د ټلیفون له لارې راته وویل سول چې څوک نسته او مسؤول کس د باندې وتلی دی.
امیر لحظه نیست، امیر لحظه هم دم شعبه بود، همیش نمره خودش است، خودش امیر لحظه نیست که ما با شما رو خورم، خودش امیر لحظه یک جلسه بود برام.
تر دې وروسته مې په ممبئی ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ ته زنګ ووهه چې له جنرال قونسل سره خبرې وکړم، خو جنرال قونسل هم په دفتر کې نه و. د قونسل یوه کارکوونکي وویل چې د قونسل د موبایل شمیرې د راکولو اجازه نه لري.
دوست عزیز، اونا رفتن به کدام پروگرام ساعت یک کنیم بعد اطلاعات تشریف نوردن.
خب نمبر موبایلش ندارین؟
متاسفانه نمبر موبایل شخصیشان نمیتونم بدن، چون در محفل هستن باز مشکلی ایجاد نشه. میشه که شما بدتر تماس بگیرین اگر آمدن.
خب وروسته هم دو دوی پیدا کول آسان کار نه و. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان شمیرو ځواب نه وایه. بالاخره مې د لوړو زده کړو وزارت له ویان عظیم نوربخش سره خبرې وکړې او په هند کې د افغان محصلینو ستونزې مې ورسره شریکې کړې. په پیل کې مې وپوښت چې دغو محصلینو ته لکه څنګه چې دوی وایي ولې د دوی میاشتنۍ پیسې پر وخت نه دي ورکړل سوي.
د دغو محصلینو ته عرضم دا دی چې تاسو پوهېږئ چې دا لومړنۍ تجربه وه چې د افغانستان دولت پنځه میلیونه ډالر په دغه برخه کښې باندې تخصیص ورته ورکول شو، او زموږ دا لومړنی ګروپ و چې هندوستان او ترکیې هېوادونو ته واستول شو چې درې سوه او پنځه دېرش تنه په دغه بورسونو یعنې دولتي بورسونو کښې وو. تاسې پوهېږئ موږ له اول نه تر اوسه پورې د دغوی محصلینو د مشکلاتو په هکله او هم د انکشافاتو په هکله موږ خبرې او مسایل هم د ترکیې هېواد سره او هم د هندوستان هېواد سره هم درلودل، چې زموږ خوشبختانه خوانده اوس چې تاسو سره خبرې کوم زموږ هیئت د لوړو زده کړو وزارت نه ترکیې هېواد ته استول شوی دی، او هم زموږ یو بل هیئت پر نږدې که راتلونکي ورځو کښې به هندوستان ته لاړ شي، دغه مسله به له نږدې نه څېړي، او هغه پیسې چې د دغوی د معاشونو په هکله ده دغوی ته باید تادیه شي. دا کوم جدي مشکل نشته، د لوړو زده کړو وزارت په دې مورد باندې په جدي شکل باندې اقدام کړی دی، په راتلونکي دغه څو ورځو کښې به دغه مشکل حل.
بلې نوربخشه، تاسو وویل چې دا لومړۍ تجربه وه، که لومړۍ تجربه دغسې وي تاسو فکر نه کوئ چې په آینده کې به نور ځوانان زړه نه شي کوي چې د بورس د لارې هند ته خصوصا ولاړ شي، ځکه چې له دغه ځای شکایتونه زیات راځي؟
اصلا دا خبره ستاسو د طرفه چې که تاسو په دغه مورد باندې یعنی فکر وکړي او بل ځخه دغه مسالې ته یعنی په چې دي شکل باندې تاسو ورته یعنی رنگ ورکوي. خو تاسو پوهیږئ چې دا تجربه یعنی نوې تجربه بل د چا کولو ده او موږ هغه بورسونه یعنی ګروپي بورسونه چې په وختنیو کلونو کې موارد هم درلودل چې ډېری هېوادونه موږ ته بورسونه ورکوي او تر اوسه پورې 15 سوه کسان استول شوي دي. دغه سیستم باندې چې نوی سیستم ده طبعاً تاسو پوهیږئ دلته یو تر څو چې دغه سیستم په ښه شکل باندې تعمینېږي ورځ په ورځ په دغه مورد باندې موږ تجربه پیدا کوو په دغه مورد باندې کارونه یعنې ترسره کېږي. دا کوم جدي مشکله خبره نه ده چې یو دوه میاشتې یا درې میاشتې د هغوی ماشینه پاک کېږي حتما هغوی ته تعدي کېږي. اما باید موږ دغه افتخار وزنو چې د افغانستان دولت او د لوړو زده کړو وزارت په دغه اقدام باندې کار یې کړی دی او په راتلونکي کلونو کې به دغه تجربه موږ وکړو چې ډېر ځوانان بهرني هېوادونو ته واستوو.
نوربخش ته ازادي راډیو دغه ستونزې جدي نه نیسي بلکې معاصرینو خپله چې په هند کې میشتي اولته زده کړې کوي هغوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزه جدي بللې ده او حتی دوی وایي چې ځینې کسان مجبور شوي دي چې له زده کړو څخه خلاص واخلي.
زموږ دوستان په دغه مورد باندې یعنی همیشه صبر او حوصله ولري. طبعا زموږ دغه مسایل موږ ته رسیدلي. د لوړو زده کړو وزارت رهبري هیئت ور باندې مجلسونه نیولې دي او تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې دغه سیستم د موالی تو مورد باندې حتما کارونه کیږي او په خپل افغانستان کې دغه مسائل په جدي شکل باندې هم موږ له نږدې نه تیرو. حتما نور دغه مشکلات هم د اکاډمیکي له لحاظه تدریسي له لحاظه او دغه درشتو په حقله او نور موارد چې اوسېږي حتما موږ ته ایمیلونه رسېږي او په دغه مورد باندې موږ ناست نه یو او په تېرو وختونو کې هم داسې کارونه مخته یوړي دي چې دغه مشکلات په رسېدګۍ اوسي. حتما دغه زموږ حیاتون لذیر او نږدې نه ګوري هغه مشکلات چې موجود وي ورته یې حل لري.
او دغه ځوانان شکایت کوي چې دوی مثلا کله چې د بورسونو دپاره یې امتحان ورکاوه انتخاب یو پوهنتون کړی وو او اوس ورکړل سوي دي ډېرې لور پرتو ایالتونو ته چې په هغو ځایونو کې ستونزې هم زیاتې وي. دغه ستونزه به تاسو په آینده کې حلوئ؟
یقینا په دغه مورد باندې هم موارد موجود دي. اما دغه ټول ځوانان چې دغه بورسونو ته استول دي د هغوی سره یعنې تک تک سره موږ خبرې په خپله په وزارت کې سوي دي او هغوی کله چې د هغوی هغه کسان چې یعنی نمرې چتوی نه هغه ولایت څخه دغه د تلو خبره نه و هغه ونه مناله. موږ بل کس په دغه شرایطو تاسو ایدا کړی یعنی دغه نو بیر چتوی د هغه ولایت نه موږ دا کس هم د برابر کړ چې هغه یو ته لرسي او خپل اړتیا تاثیر مخکې لري په هر کس راو هر ځوان سره چې هر ولایت نه مو دا هو دور نه لرو چې دا بورس په دغه رشته باندې ده او په دغه مورد باندې کوم خبره به په ځان کې نیوي دغه موږ سره تعهد لري. موږ ډېرې په دغه مورد له وختنۍ تجربه سره چې نور هیوا اوسه ورته
او نور بخښه برسته سوال میداد چې دغه معاصلین چې کله لستونز سره مخ کیږي په هند کې چې په هر ځای کې دي دوی د چا سره تماس ونیسي چې دغه ستونزې ژر تر ژره حل شي؟
تاسو پوهیږئ چې د لوړو زده کړو وزارت کوم نمائندګي په بهرني هېوادونو کې نه لري او موږ په تېرو کلونو کې په دې چې په ډېری هېوادونو کې زموږ محصلین کال په کال ډېریږي. اوس په ترکیه هېواد هندوستان پاکستان تاجکستان جاپان روسیا او نورو هېوادونو کې زموږ محصلین کال په کال ډېریږي او په دا برخه کې زموږ پیشنهادونه موجود دي چې هر کال کې موږ پیشنهاد کوو چې باید د لوړو زده کړو وزارت نمائندګي باید هلته موجود وي تر څو چې موږ په ښه شکل باندې دغه مشکلات سره رسیدګي وشي. خوشبختانه په دغه مورد باندې هم د خارجه چارو وزارت هم یعنی هلته فرهنګي سفارتونو کې موجود ده موږ سره همکاري لري او هر وخت ورنه احوال اخلي او په دغه مورد باندې توجه کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش و چې په هند کې د افغان محصلینو د شکایتونو په ځواب کې را سره پر ټلیفون خبرې کولې. د پروګرام پاتې شیبې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونو ته ځانګړې سوي چې پر بیلابیلو مسایلو دي. له دې جملې اوریدونکو د بند د دویم کانفرنس او د پاکستان له حکومت سره د لشکري جنگوي ډلې د اړیکو په باب خبرې کړې دي.
سر نعیم د تګال د ولسوالۍ څخه غږېږم. بند د کانفرنس په هکله څو خبرې خپل نظر لرم. په بند کې اول کانفرنس 2001 کې برگزار شو خو کومې لاسته راوړنې یې نه درلودلې. پاکستان چې په بند په کانفرنس کې خپل هغه نظر او خپل ډیپلوماتي بایکاټ کړی دی. پاکستان یو ډېر پخوانی تاریخي دښمن د افغانستان دی. په دېرش کلو کې د افغانستان پیسې او کومکونه چې کوم سازمان ملل امریکا او نور هېوادونو کړي دي دا ټول خپل ځان سره کړي.
د خاص روزګان څخه زه محمد داود رحمی د بن ګډونوالو څخه د درناوي په حال غواړم چې نظریات، تصمیمونه او پرېکړې پرته له قومي، نژادي، حزبي، سمتي، ژبني، مذهبي توپیرونه بې له شخصي ملحوظاتو د یو خپلواک، مستقل، آزاد، صلح غوښتونکي، ودان، پر پښو ولاړ افغانستان لپاره وي.
نر محمد خنوری خبرې کوم د خوست نه. نو زه یو درخواست لرم د افغانانو نه، د دولت نه، چې دغه د بن کانفرانس چې ده، دا دوهم کانفرانس په لسو کالو کې ده، په لسو کالو کې ده شروع شو، لیکن زما په فکر دا هیڅ اهمیت هم نه لري. په هغه وخت کې ډېر دا اهمیت ورکولی شي چې د نړیوال بانک وجهي صندوق باید د افغانستان د هرې روپۍ حساب د افغانستان نه وغواړي.
زه محمد انور صدیقي د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی ولسوالۍ نه. پاکستان ثابته کړه چې د بن په کنفرانس کې برخه وانخلي، او دا یې هم ورته ثابته کړه چې مونږ هیڅکله د سولې طرفدار نه یو، خصوصا په افغانستان کې. او د بینالمللي ټولنه فیصله وکړي د دوی په سرنوشت باندې، چې دوی سرنوشت څه رقم ټاکل کېږي.
زه سید عمر برکتزی د کابل د پوهنتون د طب پوهنځي محصل یم. د پاکستان نه ګډون دا لامل ده چې هیڅکله افغانستان کې نه غواړي صلح راسي، او غواړي چې افغانستان همیشه بدبخته اوسي. دا یوازینی بانه سوله چې زمونږ پاکستان وایي چې زمونږ سرحدي پولیس چې امریکایانو لخوا بمبار شوي دي.
پاکستان پاکستان لشکر جنگوی سره
لشکر جنگوی کوم مرکزونه چې دي زاله په خبر نه کوز دی په بو پلان چارسدی سره پندو چوکی دو مرکزونه لري، او دوی دی یوه لپاره جنگ کوي. په مظفر آباد کې جای مالی دلیدا دا پاکستان ساتي، پاکستان تنخواه ورکوي، او دلته خو نه ده چې دی اوس وایي دا زه نه پېژنم او دا څوک دي او یا یې جای نه ده معلوم چېرته اوسي. دی ورته دوی تنخواه ورکوي، دا په صحیح توګه ما لیدلي دي، او همدا پاکستان تنخواه ورکوي او راځي دلته مړي پې کوي، یعنې کې مړي پې کوي. افغانستان یې اوس دغه ده. بله ورځ مخکې د امریکې پوځونو چې کوم تلیری کسه مړه کړي یو په دوه بدلې وسلام.
زه شیخ اکبر کوم له کابل خرځای صاحبای وای. زه له پاکستان سره د کوانزون کې خبر چې اوس له پاکستان سره خبرې کې کوم خبرې نه ترې کوي. لکه څنګه رښتې ځان مرګ راولې د لازمو کې کنا غانان کوین راولړو دغه شی دایم کوشش چې دغه شی وادین وخت.
ما سلام د جلال آباد څخه ما یو پیغام د ټول افغانانو ته هغه دا چې د ګاونډي هیوادونو هغه توکي باندې چې غواړي زمونږ د غزوري بلې کړي بلې ورانه ویجاړ ملت چې تقریبا د 140 کلونو راته دی خو ډېر نه خالي سخت غمیزي سخت مشکلات پکې شوي دي. نور هم به اتفاق کړي د دې ترمن قومي، مذهبي او منطقوي تعصبونه او جنجالونه نور هم زیات کړي ونه غولېږي، او یوازې په دې باندې فکر وکړي چې موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، او دغه وطن زموږ دی، او دغه وطن باید موږ په خپل موټو په خپل ځوانانو او په خپل موضوعي فکرونو سره باید کومه نه.
زه خالد افغان له غزل تاسو سره په تماس کې یم. تاسو لینه زما ټول افغان ملت ته او افغان خلقو ته زما دا پیغام دی چې د افغانستان خلق ټول د دې حکومت ملاتړ کوي او ټول د دې حکومت سره ولاړ دي. دې حکومت موږ ته ډېر خدمتونه کړي دي په افغانستان کې، د دې بل ښه حکومت نه راځي. دې حکومت په خلق پاتې مقصد روش کړی ده، او ملي امنیتي ځواکونه تقویه کړي دي. اقتصاد افغانستان ښه شوی، د افغانستان سړکونه پاخه شوي، د افغانستان خلق چې ښه شوی ده افغانستان ته چانه درکړی. د افغانستان خلک د دې حکومت پښتوالي کوي او له دې سره ولاړ دي. د افغانستان په سلو کې 50 خلک د حکومت ملاتړ کوي. 50% هغه کسان چې سوای طالبان یا طالبان افسرونه او ورونه او زمونږ مقصد نور چې د مقصد دا د بن کانفرنس مې ښه د سراولین لرو افغانان په دې ډېر خوشحاله دي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره بیا خپل ملاتړ اعلان کړو او دا د نړیوالو کومکونو دا د افغانستان هڅې وي چې افغانستان ته ډېر جاره ورسېږي. او که چېرې د ګاونډیانو خبره شي پاکستان او مقصد نور زموږ ګاونډي هېوادونه هغه نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو باندې ودرېږي او آباد شي. که د پاکستان په خوښه سره وای افغانستان کښې به دا پرمختګ هم نه و سوی. دا سړکونه به د افغانستان وو په خصوصي دا اقتصادي رسو په افغانستان کښې نه وو. دا ملي امنیتي ځواکونه به د افغانستان وو. مقصد په افغانستان کښې ځینې ګاونډیان چې دي هغه مثبت رول لوبوي لکه هند مقصد د چین روسیا او ځینې هېوادونه چې دي لکه بعضې نور پاکستان ایران هغه شته په افغانستان کښې منفي لوبوي. مقصد هغه د افغانستان په آبادي او په خوشحالي باندې په شکاري باندې نه دي خوشحاله. هغه د افغانستان د تخریب او د خرابۍ په باندې کار کوي. او په افغانستان کښې چې کومې امنیتي پېچې رامخته کېږي او منځ ته راځي هغه ټول ګاونډي هېوادونه راځي. د افغانستان حکومت باید په استخباراتو باندې ډېره تکیه وکړي او په استخباراتو باندې باید ډېر مصارف وکړي.
له همدغو پیغامونو سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته رسېږي. نور پیغامونه مو په نورو پروګرامونو کې خپرو. تر هغو تخته پنو
د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
کېدای شي چې تاسو هم خبريال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 1800 شمیرې ته د یو اس ام اس لاره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 1800 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 1800 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.